مونږ ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي خبري مجلې ته موز فريد سيال هرکلی کوم مجلې په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت د بریتانیا د شهزاده هری پر وروستي او طرفونو خبرګون وخت. د طالبان د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی په یو اعلامیه کې ویلي دي د هری لخوا د اعتراف چې 15 طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول جنایتونه یوازې تر شهزاده هری پورې منحصر نه دي. شهزاده هری د خپل ژوندلیک په یو برخه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې په شپږو ماموریتونو کې ونډه اخیستې ده. دا د خپل ماموریت پر مهال د 15 وژل شوو کسانو په اړه هم لیکلي دي چې د سترنج له تانو سره تشبیه کړي دي. د شهزاده هری د څرګندولو ته په بریتانیا کې د نننه ګڼو کسانو فلمونه خودلې دي او پرون ډیر رسنۍ ورباندې بحثونه کړي وو. د شخورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتنې دي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې پناه دولتي موسسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون بیا ویلې چې وزل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعې سره مخ دي او سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو په تېرې دسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو ولو. ایرانی چارواکي وایي د هیواد پر مرکزی بانک سایبری برید یې دفع کړی دی. د ایران د ارتباطاتو د زیربناو شرکت مدیر امیر لاجوردی پر مرکزی بانک سایبری برید او د هیواد سره تړلي څو پیغامونه تایید کړل. هغه ویلي دي چې د دغې حملې پر وړاندې مبارزه شوې او دفع شوې ده. د ایران د مرکزی بانک سایټونو باندې لدې مخکې هم بریدونه شوي وو. مرکزی بانک خپل سایټونه د انانومس یا ورکنومي ډلې چې د نړۍ د مشهورو هکرانو څخه ده له برید وروسته د یو څه مودې لپاره په ایران کې د محسا امینې د مرګ په غبرګون کې له اعتراضونو وروسته غیر فعال کړي وو. د پاکستان پوز ادا کوي چې اولس جنګیالي د وزیرستان په قبایلي سیمه وړه کې افغانستان پولې ته څیرمه په یو لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنګیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه. د پاکستان پوز پرون وخته په یو بیان کې وویل په وژل شوو کسانو کې د جنګیالیو یو قمندان او دوه انتحاري بم ایښودونکي هم شامل دي. د پاکستان د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دغه ټول جنګیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي وو. تر اوسه ټي ټي پي د پاکستان پوز د دې لپاره څنګه ویلي او ایران کې د بشري حقوقو ډله وایي د خواله رسنیو مشهور کارونکي او اشپز نواب ابراهیمی د ایران حکومت لخوا په تهران کې نیول شوی دی او د یوان زندان ته وړل شوی دی. نواب ابراهیمی د خواله رسنیو هغه کارونکي دی چې د انستاګرام اکاونټ یې څه باندې 2 میلیونه فالوورز لري. هغه په خپل انستاګرام کې د زینو خوړو د تیرولو لارو چارو خبرولو وروسته نیول شوی دی. د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژانس ویلي کله هم ابراهیمی د نیول کېدو علت څرګند نه دی خو د خواله رسنیو کارونکي ویلي ابراهیمی ښایي یو ډول ایراني خوړو یا کتلک د تیراولو د لارو چارو خبرولو په تور چې د سپای پازارانو د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی د درېمې کلیزې په ورځ په خپل اکاونټ کې شیر کړی و نیول شوی وي. قاسم سلیمانی د امریکا د پیلوټ الوتکې په برید کې 3 کاله وړاندې عراق کې وژل شو. تاسو خبرونه واورېدل باندې مجله کې درته دا مطالب لرو. افغانستان کې نړیوال موسسې د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې طالبان قانع کړي چې مېرمنو سره کار کول اجازه ورکړي. د چې کومو موسسو دا غوښتنه کړې ده وړاندې مجله کې به درته ووایو. ازادي راډیو د هغو رسنیو لیست ترلاسه کړی دی چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه لغوه کړي. دا چې د دې رسنیو په بندولو سره به څومره رسنۍ زیانمنې شي او څومره خبریالان به بېکاره شي وړاندې په مجله کې پخوانی خبریالې لیمیس افل سره به پرې خبرې ترې وکړو. پاکستاني چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو له کبله غواړي افغان طالبانو سره خبرې ترې وکړي. خو آیا دغه دواړه طالبان سره فرق لري؟
اصلا طالبان پاکستانی او ټي ټي پی از طالبان
پاکستانی طالبان او یا ټي ټي پی له افغان طالبانو نشي بېلېدلای. دواړه یو شان دي. دوی له شلو کلونو زیات له بل سره په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې همکاري کړې.
بل خو بیا په بلخ کې طالبانو د خزینه کارکونکو د کارځای تړلې دی. دا چې ولې باندې مجله کې درته وایي. د سپورت لډګر به مو هم خبر کړو. مجله
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغانه ښځینه او مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. امید زهرمل سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، ستړی مشي، که تاسو راته ووایئ چې یوازې دا د ژغورنې کمیټې ده چې دا غوښتنې کړي تر څو ملګري ملتونه طالبان قانع کړي چې ښځې کار ته پرېږدي، نور سازمانونه هم پکې شته؟
ژغورنې نړیوال کمیټې په یوازې سر باندې پرون یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل سو طالبان په همغږي او عملي ډول باندې په دې خانې کې چې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو کار ته اجازه ورکړي. دوی د دې کار لپاره چې دا غوښتنه یې ولې کړې سو دلایل وړاندې کړل. اول دلیل یې دا و چې د کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا د بحران تر حالت ته رسېدلی دی. د خلکو لسیزو جګړو له وړاندې او نورو طبیعي پیښو هم دا هېواد خورا ځپلی او اوس اړینه ده چې د دې خلکو لپاره بشري مرستې ژر ورسېږي او که دا مرستې ونه رسېږي ستونزې لا ډېرولی شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي همدا اوس چې طالبانو نه دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو بندې کړي. 20% هغه کورنۍ چې سرپرستۍ میرمنو کوله هغوی د یو وخت لپاره خواړه نه شي پیدا کولی، یعنې له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. بل دلیل یې دا ښودلی دی چې کوم عملیات چې دوی کوي، یعنې بشري مرستې چې رسوي د خلکو لپاره، په دغه مرستو رسولو کې د ښځو ونډه اړینه ده، ځکه طالبانو داسې یو حالات راوستی چې له یوې ښځې پرته بلې ښځې ته څوک لاسرسی نشي درلودلی. نارینه ورسره نشي کولی چې هغه ته مرسته ورسوي، بلکې یوازې ښځې دي چې په سم ډول باندې دا مرستې رسولی شي. نو ځکه یې د طالب د ملګرو ملتونو سازمان نه غوښتي دي چې طالبان وهڅوي چې دغه پریکړه عملي کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې طالبانو لا د یوناما او تر خواهې د نړیوالې ټولنې هغو غوښتنو ته مثبت یا منفي ځواب نه دی ورکړی چې ګنې نجونې او ښځې له دې وروسته کولی شي نه دولتي مؤسسو کې، چې هغه البته په کور دننه او که نړیوالې دي کارو کې او که نه. خو د افغانستان نه بهر هم په دې موضوع باندې بحثونه روان دي. د جنوري په 4 نیټه باندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون وکړ او د هغوی د خبرو یوه مهمه موضوع د افغانستان مسله وه، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو پر هغوی د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه د کار او زده کړو په برخه کې او په ځانګړي ډول نه دولتي مؤسسو کې د کار بندیز یو له مهمو بحثونه و چې هلته یادونه شوې ده. تر خوا یې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم نن سهار په خپله ټویټر ولیکل چې افغانستان او یو شمېر نور هېوادونه د قحطۍ د ناورین سره مخامخ دي او که سمدستي او بیړنی اقدام ونه شي 2023 کال به داسې یو سي چې شاید تکرار یې نه وي لیدل شوی. اندېښنې ټولې په داسې حال محل کې مطرح کېږي چې افغانستان کې 28 چې د ملګرو ملتونو سازمان رسمي ارقام دي وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ډېره مننه کورمودان. امید زهري مل و چې د ژغورنې د کمیټې د هغې غوښتنې په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل چې د ملګرو ملتونو یې غوښتي و تر څو په طالبانو فشار وارد کړي چې ښځو ته په موسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د افغانستان بلې مسلې ته بتم شو. په افغانستان کې له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یې له ازادۍ سره د هغو رسنیو لیست او خبري اژانسونو لیست شریک کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. د دغې بنسټ مسؤلین وایي د 8 او اطلاعات روس په ګډون 8 ورځپاڼې او خبري اژانسونه په دې لیست کې شامل دي. خطر پردیس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، که تاسو ته د دغې رسنیو په اړه ډېر ووایئ چې دغې رسنیو د محکومېدو یا دا چې باید فعالیتونه یې بند شي علت طالبانو څه ښودلی دی؟
سلام تاسو ته فریده جان او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، ازادي راډیو ته هغه لیست رسېدلی دی چې په هغې لیست کې د 10 رسنیو نومونه اخیستل شوي دي چې طالبانو اطلاعات فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه د دغه لیست یوه کاپي ازادي راډیو ته رسولې او په هغې کې 10 هغه رسنۍ او خبري اژانسونه مشخص شوي دي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې تړاو باندې پرېکړه وکړي. په دې لیست کې 800 کابل ورځپاڼه، اطلاعات روز، اماج نیوز، افغان خبري اژانس، ریحا خبري اژانس، افق خبری آژانس، نیمرخ سایت، راه مدنیت ورځپاڼه او پیشگو خبری آژانس شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه مسؤول کریم ظریف کریمی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال په یوې دفاعیه باندې کار کوي تر څو وشي کولی له دغه محکمه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره چې هغوی مدعي دي او دوی دفاع کوي د رسنیو په استازیتوب باندې تر څو دوی سره وشي کولی یو دفاعیه چمتو کړي او بلاخره د رسنیو نه دفاع وکړي. د ښاغلي کریمي په خبره موږ وایي هڅه کوو چې باید عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت اطلاعات فرهنګ وزارت ویلي وو د هغو لسو رسنیو خبري اجانسونو په اړه به ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دې په وینا د نظام ضد نشرات کوي. دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلي وو دغه محکمه به د پنجشنبې په ورځ یعنې د جنوري په 15مه چې تیره ورځ به د افغانستان په وخت باندې وشي. خو د افغانستان د ژورنالستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه اوس ځنډیدلې ده. دلیل یې هم دا ښودلی دی چې دوی د دغه رسنیو مدافع وکیل په دغه محکمه کې موجود نه و او یا دغه محکمې په لومړنۍ چمتووالي په غونډه کې موجود نه و. دغه ټولې اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرو 15 یا شاوخوا 14 میاشتو را په دې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره یو شمېر چاپي غږیزې او انځوریزې رسنۍ د بېلابېلو لاملونو پر بنسټ تړلې شوې او ډېریو خبریالانو بیا افغانستان پریښی او یا د رسنیو څخه د کار کولو څخه پشا شوي دي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت سره خبرو باندې بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د دغو رسنیو د بندېدو یوازینی عامل هغه دی چې بهرنیان له افغانستان نه ووتل. خو بیا ملاتړي بنسټونه وایي چې نه، طالبان د دې ټولو مسؤل دي.
ډېره مننه کور مودان خاطر پردې سو چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو یا د نوی د هغه لیست په اړه باندې جزئیات راکړل چې لس رسنۍ په افغانستان کې د طالبان لخوا محکمې ته معرفي شوې دي او د دوی فعالیتونو د فعالیتونو جوازونه لغوه کیږي. په همدې موضوع تم کېږو. بخانه خبریاله لیما سپیتل هم را سره خبرونه کې وصل شوې ده. لیما جان، تاسو ته خیر اغلاست. یو کتا صورت وایي چې دغه ډول اقدامات چې طالبان ترسره کوي یا د رسنیو فعالیتونه ځنډوي، دا په خبریالانو باندې چې اوس مال افغانستان کې کار کوي یا رسنۍ شفال دي، څومره منفي اغیز غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د خبرونې اوریدونکو لیدونکو ته. هیله ده ټول ښه صحت ولري. تاثیرات خو معلوم دار ده چې منفي اغیز به ډیر زیات وکړي. د تیر کال تر اوسه پورې متاسد دي شاهدان وو چې د محدودیتونو وضع کولو او د دې ترڅنګ د لا زیات بندیزونو په تړاو باندې په لسګونو او سلګونو خبریالانو خپلې دندې پرېښودلې، لاسه ورکړلې. یوازینی دلیل هم دا و چې محدودیتونه ډیر وو، اطلاعاتو ته نه لاسرسی وو. او د دې ترڅنګ موږ تاسې هم د دې شاهدان یو چې یعنی خبریالان نور په دغه وضع باندې نشي کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي. او دا اوس هم موږ تاسې شاهد یو چې خبریالانو
لیمه جان که دا راته ووایي چې هدف څه ده؟ طالبان د دغه کړنو په ترسره کولو سره غواړي څه ثابت کړي؟ دوی غواړي چې نړیوالو ته وښایي چې دوی کولای شي په دغه وضعیت کې چې اوس یوویشتمه پیړۍ دا او د ټکنالوژي اثر دا دوی کولای شي رسنۍ بندې کړي. هدف څه ده د دې کار نه؟
هدف معلوم دار ده. دوی نه غواړي کوم کارونه چې دوی په منځ کې د حکومت له لوري او پر خلکو باندې ظلم او ستم روان دي له هغه څخه نړیوال خبر شي، د دې ترڅنګ ملګری ملتونه با خبره اوسي او نور عام وګړي چې په نور نړۍ کې نور افغانان ژوند کوي هغوی خبر شي. یوازینی دلیل دا ده چې دوی نه غواړي وختونه برملاسي.
یو بل ستونزم ده کبه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دوی تر کنټرول لاندې دي، هغه خصوصي سیدی که دولتی دی، د څه فکر کوي؟ آیا دوی د طالبانو د کنټرول نه بهر داسې څه خبرولی شو چې هغه د طالب پر ضد وي؟
اصلا ما یو کال تقریبا په اوسنی حکومت کې په یو شخصي رسنۍ کې کار کول، حتی یو کلمه هم د دوی له اجازه پرته او د دوی پر خلاف موږ نسوای خبرولای او نه مو څه ویلای سوای. دا یو واضح خبر ده. د اوسنی رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیتونه لري دغه ټول د دوی تر کنټرول لاندې دي او یو رسنۍ هم د اجازه نه لري چې برخلاف د اوسنی حکومت څه خبر کړي. لا هم کوم واقعیتونه چې په اوسنۍ ټولنه کې روان دي او د حکومت لخوا کوم څه کارونه روان دي هغوی دوی خبر کړي. او دغه کوم رسنۍ چې اوس دوی جوازونه لغوه کړي دي، دا هغه رسنۍ دي چې تل به د اوسنۍ حکومت او د افغانانو واقعیتونه ویل په اوسنۍ روزمره ژوند کې چې کوم څه روان و هغه واقعیتونه به ویل.
ډېره مننه کوم ودان پوښنه خبریاله لیمه سپیڅلی وا چې په افغانستان کې د رسنۍ او د جوازونو د لغوه کېدو په اړه مختصر خبرې ترې کولې.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پاکستانی چارواکي په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي له امله غواړي په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره خبرې وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ناصر الله د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل پریکړه شوې ده چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره خبرې اترې وشي. سنا کاکر سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. سنا جانې کې تاسو راته وایئ چې ولې د پاکستان چارواکي د دې په ځای TTP سره خبرې وکړي غواړي چې افغان طالبان سره خبرې اترې وکړي.
سلامونه فرید جانې تاسو ته او زموږ نورو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلې چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر ثنا الله د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته افغانستان خبره به د هیڅ وخت پر ضد ونه کاروي او که خبرو ته اړتیا وي نو باید د افغانستان د طالبانو سره وشي او له هغوی وغوښتل شي چې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولې نړۍ سره کړې وي. او په دې اړه موږ له یو سیاسي کارپوه احمد سعیدي څخه وپوښتل. هغه وایي چې افغانستان او پاکستان طالبان دواړه یو دي او هبت الله د دوی مشر دي. مشر دی دواړه یو شان دي او دوی له شلو کلونو زیات له یو بل سره په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې همکاري کړې. تاریخ طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسما اوربند پای ته ورسوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړ. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا ټکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د یوه شخصي تلویزیون جنوس سره په مرکه کې دا وکړه چې که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد ونه کاروي خو په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې په افغانستان کې پلانېږي او طالبان خو د طالبانو د حکومت ویان په یوه ټویټ کې د پاکستان د دفاع وزیر ته دا پیښه
ډیره مننه کوم. مودان سنجانی چې د پاکستانی چارواکو د حقوقتنو په اړه چې غوښتلې افغان طالبانو سره یا د افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي د دې چې TTP سره د بریدونو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي او مذاکرات وکړي. د افغانستان بلې مسلې ته به تم شو. د بلخ ولایت یو شمېر خزینه پلورونکي وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست دوی ته په یوه اونۍ وخت ورکړی ده چې خپل پلورنځي وتړي. دوی وایي د پلورنځیو او د خیاطۍ تولیدي شرکتونو په جوړولو سره ډیرو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې وه. نرګس مومن را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. نرګس جانې کې تاسو راته وویل چې طالبانو ولې د دغه خزینه کارکوونکو کارځای تړلی دی، علت څه ده؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. البته څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، همداسې د بلخ ولایت یو شمېر خزینه پلورونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست دوی ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې خپل پلورنځي د ټول وتړي. دوی وایي د پلورنځي او د خیاطۍ تولیدي شرکتونو په جوړولو سره به ډېری ښځو ته د کار زمینه برابروله. او بل دا چې د همدغه پلورنځیو کې به ټول یوازې خزینه کالي پلورل کېدل او د دوی اخیستونکي به هم ټولې ښځې وي. او دوی زیاتوي چې دا پلورنځي موږ ته ویل شوی چې دوی باید دا وتړي. او دوی داسې وایي که دا پلورنځي موږ وتړو نو زما د موږ په شمول دغه ښځې چې موږ سره خبرې کوي د موږ په شمول د دوی که شاوخوا 15 نورې ښځې هم دي ورسره چې کار کوي، نو د دوی اندېښنه دا ده چې شاوخوا 15 نورې ټولې ښځې به وزګارې شي او د دوی په کور کې به یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا نه شي. همداسې دوی زیاتوي که دغه ښځو فعالیتونه وتړي شي دوی به د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه اوس مهال په زرګونه ښځې چې په افغانستان کې د خپلو کورنۍ سرپرستي په غاړه لري نو دا وضعیت به لا تر بله خراب شي. همدې موضوع په اړه موږ د بلخ ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي حیدری سره موږ خبرې وکړې. خو دې ویل چې په مزار شریف کې د پلورونکو ښځو د کار د ممانعت په اړه به دا وروسته معلومات شریک کړي. البته دا په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ را وروسته دغه ډله پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. لکه شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د میرمنو او نجونو پر مخ د ښوونیزو مراکزو همداسې حمامونو تفریحي پارکونو تړل، له محرم پرته د سفر مخنیوي، د عالي تحصیلاتو بندول او په غیر حکومتي سازمانونو کې د میرمنو د کار مخنیوي هغه عمده موارد دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو وضع کړي دي.
ډېره مننه کورمودان نرګس مومند و چې په بلخ کې د خزینه کارکونکو د هغه پلورنځي تړل کېدو جزئیات راکړل چې طالبان ور باندې تړلی دي. اوس به موږ شو په کراچۍ کې به د افغان بندیانو وضعیت وګورو.
دا افغانه کډواله میرمن په هغو لسګونو افغان میرمنو او ماشومانو کې شامله ده چې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور د کراچۍ په زندان کې بندي ده. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې لږ تر لږه 1200 افغان کډوال نیول شوي او زنداني شوي دي چې پکې 109 میرمنې او 108 ماشومان دي. په دوی کې زیاتره میرمنو ته عدالت د قانوني اسنادو نه لرلو په تور لږ تر لږه د 2 میاشتو د بند سزا اورولې ده.
دغه دومره سزا هم وه، د 2 میاشتې 2.5 میاشتې ووتلې برې شوي دي. خلک ناست دي دلته، موږ ته نور پرېږده یې، د خدای له ده، د تاسې له ده، نور ماتې مه ځوروي.
په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو لخوا د واک تر لاسه کولو وروسته زرګونه خلک له دغه هیواد وتلي چې پکې پاکستان ته هم ګڼ خلک اوښتي دي. خو د کراچۍ په زندان کې بندي ځنې میرمنې وایي دغلته د علاج لپاره تللي دي او اوس خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
خاون مې سپینګیری دی، مزدورۍ د خوارنې د 2 زامن مې د بتۍ کې کار کوي. موږ هم ځان پسې راوغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو، دارو درمن به دې وکړو. زه بیمار یم، په سترګو وګورم چې مکه مې ګوندې اړه نه یم، په خپل شاله یم، دوه ننګین دي سره دواړه بیماران دي. همدغه وخت موږ دا غواړو چې خپل کور لاړ.
د کراچۍ په بیلابیلو تاڼو او مرکزی زندان کې د افغان ماشومان ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو هم غم او غوسه پارولې ده. خو د کراچۍ په مرکزی زندان کې د ښځو لپاره د ځانګړې څانګې چارواکي وایي دا ماشومان له خپلو بندیشو کورنیو نشي جدا کولې.
بچي جو ہے وہ کسی کیس میں ملوث نہیں ہے.
دا ماشومان په مقدمه کې شامل نه دي. د دوی یوازینی قصور دا دی چې لمیندو سره یو ځای راغلي او په میندو یې لنیول کې دوه وروسته مقدمه روانه دي، نو ځکه دوی هم ورسره په زندان کې پاتې کیږي. د دوی عمرونه ډېر کم دي چې پکې تر ټولو لوی
شی بادشاہ زیاتوی تمه ده چې د عدالتی امر لاندې د جنوري په اوله اونۍ کې 50 افغان میرمنې او د هغوی ماشومان خوشی کړل شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د ارتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځنو لپاره د سبا او بل سبا لپاره د 6 ساعتونو اوربند پاره کړې وه. تفصیل به دې راپور کړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهتری لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکي پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونبا سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکراین کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 6 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 6 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د ارتودکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې ارتودکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15 کرسمس لمانځي، خو د نړۍ ارتودکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت ارتودکس عیسویان دي. د اوکران ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی وو. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیې ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
اوس هم د سپورت لټګاره زموږ همکار بختیار ساحل سره وصل شوی دی. تاسو ښه راغلاست یو ساحل صاحب. که تاسو وایئ د سپورت په ډګر کې نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د سپورت په ډګر کې د نن ورځې مهم خبرونه دا دي چې د ګڼ شمېر افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالیو نه هم پړاو نن پیل شو. لومړۍ لوبه د چټوګرام چیلنجرز او سلهت سترایکرز ترمنځ وه چې سترایکرز وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان لخوا نه درویش سولي د چټوګرام لپاره لوبېده خو د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. په دویمه لوبه کې چې لا هم جریان لري د رنگپور رایډرز او کومیلا وکټوریمز ترمنځ روانه ده چې د افغانستان لخوا نه پکې عظمت الله عمرزی، محمد نبی او فضل حق فاروقي لوبېږي. بلخوا بیا په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېده. د نیوزیلند د 319 منډو په ځواب کې پاکستان د نهه لوبغاړو په سوځېدو یوازې 304 منډې وکړې، خو د لوبڅارانو د پریکړې له مخې دغه لوبه بې پایلې اعلان شوه. کرکټ څارونکي بیا وایي که لوبڅارانو درې نور اورونه هم ورکړی وای ښایي د لوبې ګټونکی او بیلونکی درلودای. د دې دواړو هیوادونو لومړۍ لوبه هم بې پایلې پای ته رسېدلې وه. بلخوا بیا د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ هم درېیمه ټیسټ لوبه جریان لري چې د ورختونو له امله دغه لوبه دوه ورځې کېږي چې لوبه پکې نه ده شوې ده او امکان لري چې دا لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېږي. په لومړۍ پاڼې کې د استرالیا لخوا نه عثمان خواجه 195 منډې کړي دي او لا هم دی منتظر ده چې لوبه پیل شي. 15 نورې منډې وکړي چې د 2023 کال غبرګ سلیزه ده هم ترلاسه کړي. په فوټبال کې بیا د انګلستان د فوټبال سیالیو په تیره شپه کې چلسی 1-0 پر وړاندې مانچستر سیټی ته خپل لوبه وبایلله او نن بیا چلسی د کابل پر وخت د شپې ناوخته د فلهم سره خپل لوبه ترسره کړي.
ډېره مننه کورموادان ساحل بختیار و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. له چینی کمپنیو سره د طالبان حکومت لخوا د مو سین حوزې د تیلو استخراج تړون د لاسلیک کېدو په خبرګون کې شمیر اقتصادي کارپوهانو د طالبانو حکومت دغه اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دی. د چولې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف ده. تاسو کولی شئ د دې مطلب جزئیات د ازادي راډیو په پاڼه کې پته یا ازادي راډیو .com ده هلته ولولې او واورئ. زموږ خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. که چېرته تاسې خبری مجله نوي اوریدلې کولی شئ چې ازادي راډیو په یوټیوب، ټویټر او همدارنګه فیسبوک کې پیدا کړئ او هلته یې وګورئ. زموږ خبری مجله هم په ستاسو په پیغامونو پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې په بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډیر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران برته دغه د ازادي راډیو نشرات یې لکي او د ازادي راډیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او برته د ازادي راډیو خبرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم. زه نصرت الله همدرد یم له ربی متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادي راډیو پیغام پریږدم. لاندې پیغام خدای دې وکړي چې تاسو ورنه هپنه شي. او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کمی هم نشته خو فقط دا کمی ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي او زه قسم درته خورم چې هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوی نوی مریض کوي او د زړه تکلیف را پیدا کړي ده. زه د هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان افغان جنو باندی قسم قسم بندی جن لگوی آیا دان بولا تلا دا پختنه کی کتان بر خلا دا پختنه کی چی دی بارڈر کی دسا حالت شروع دا ودی سرحدن کی دی گتا خیان دی میان دو بند سہارا شروع دا دی پاکستان ایران مگ بند کم کم ظلم نہ کی آیا دی دی پایل ول نرو باسی آیا دی دین تہج ول نرو باسی دا مت ول پ بند جن پ خپل قران خلق بند لگوی لمړی د خپل هوا د بهرنی د سیسونو روز غوري بیا د خپل افغانستان کی سو قوانین وی اسلام ور کړی قوانین دی وځه کوي